السلام علیکم سهر مو پخیر د مشال ریډیو د نه ساعت خبرونو په اولنۍ غړی کې تاسو ته حاضر یو. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2015 د جون د میاشتې 23 نیټه او په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې دی. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو انیس اجمل او اسحاق امیری د سلام پښتونخوا په دې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوو. د مشال خبرونه چې تر مازیګر شپږو بجو به جاری وي د ریډیو تر څنګ یې د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام اورېدلی شئ. د 9 بجو نه تر 10 بجو پورې دې ګړی کې به د کورنۍ او سیمه ییزو رپورټونو مطبوعاتي کتنو تر څنګ خوندورې سندرې هم واورئ. خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې ګړی تازه خبرونه اورئ.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په بکاخیل کډوالو کیمپ کې د اتوار د ورځې د نختې وروسته امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان د کډوالو غوښتنې منلې دي. په سیند صبح کې د سختې ګرمۍ له وجې د مړو شمېره تر 200 پورې رسیدلې ده او ملګري ملتونه وایي چې په عراق کې د جګړې له کبله د 2014 کال د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه څه د پاسه 1.5 لک خلک بې کوره شوي دي. اوست خبرونه تفصیل د اف ار بنو په بکخیل کډوالو کیمپ کې د نختې ورستو امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان د کډوالو غوښتنې منلې دي. د جرګې یو مشر احمد سعید بیګام مشال ریډیو ته ویل تیر شپه د شمالي وزیرستان مشرانو او بکخیل کیمپ انتظامی ترمنځ د 2 ورځو راهیسې روانه جرګه پایت ورسېده چې پکې امنیتي سرتیرو دا ومنله چې په 3 ورځو کې به د کډوالو 10 لویې غوښتنې پوره کوي. احمد سعید زیاته کړه که غوښتنې یې پوره نه شوې نو د کیمپ خالي کولو پریکړه
چې آئی ڈی پیس کې مې د بجلی مسله د آؤٹ پاس مسله د بے مسله د چې کوم گاڑی دی د هغې دپاره کار پارکینګ د علاج موالجې آج کن که کوم اسپتالی نه دي د هغې فنکشن کولی ولا چې کوم دی اعلان وکړو چې په 3 ورځې شبې دا ټول مسلې باندې عمل شي او که چېرته دغه مسلې حل نه شوې بیا به د عید په 10 ورځ باندې یوری بیا د کیمپ آئی ڈی پیس منځی جرګه مرکه کو.
د اتوار پر ورځ په بکخیل کډوالو کیمپ کې د امنیتي سرتیرو کډوالو ترمنځ نښته شوې وه چې پکې 2 کډوال وژل شوي وو. د پاکستان وزیر اعظم په سیند صبح کې د سختې ګرمۍ له وجې د ګڼو کسانو د مړ کېدو وروسته اړونده ادارو ته په بیړني توګه د ګامونو پورته کولو حکم ورکړی دی. په سیند صبح کې د ګرمۍ سختو څپو له وجې نږدې 200 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم ای چارواکو پرون ویلي دي چې وزیر اعظم لخوا ورته په فوري توګه د ګامونو پورته کولو ویل شوي دي. د ڈی ایم ای یو چارواکی په حواله ویل شوی دی چې په سیند صبح کې به د ګرمۍ سختو څپو نه د متاثره شوو کسانو د علاج لپاره د درملنې مرکزونه جوړوي. ګرمۍ زیات کسان په کراچۍ ښار کې مړه کړي چېرته چې د تېرې اونۍ په پای کې د تودوخې لوړه درجه د سینټیګریډ په حساب 45 درجې ته رسیدلې وه. د پاکستان نیم پوځي ځواکونو تېر ورځ د کراچۍ ښار په شاوخوا کې په 2 جلا عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسلوال وژلي دي. په دې عملیاتو کې چې ویل کېږي د وسلوالو په پټنځایونو شوي دي. د رینجر ځواک 3 سرتیري هم زخمیان شوي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو وروسته له هغې چې وسلوالو په 13 دسمبر میاشت کې په پېښور کې په یو سکول په حمله کې شاوخوا 150 کسان ووژل د وسلوالو پر ضد خپل عملیات پراخ کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې د بهرنو وسلوالو د موجودګۍ مسأله سیمایز حل غواړي. سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې د ترهګرۍ پر ضد خپل دریځ سخت کړی دی او په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان په امنیت هم مثبت اغیز کړی دی. هغه وایي
I think Pakistan has taken very very decisive steps.
زه فکر کوم چې پاکستان د ترهګرۍ قابو کولو لپاره ډیر فیصله کون ګامونه پورته کړی دي چې په افغانستان یې هم اغیز کړی دی. او که موږ په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب په نامه عملیات نه وکړي چې پکې زیاتره وسلوالې ډلې له منځه وړل شوې دي نو د افغانستان د امنیت لپاره به یې نورې ډېرې مسلې جوړې کړې وي.
سرتاج عزیز زیاته کړه چې د سولې مذاکرات د افغانانو کورنۍ مسله ده او پاکستان یوازې د درېمګړي هیواد په توګه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د امن خبرو د پیل لپاره زمینی برابرولی شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د عیسی خان په نامه د امنیتی سرتیری ستاینه وکړه او انعام یې ورته ورکړ چې پولیسي جرګې یې برید ناکامه کړی و. د ارګ څخه پرون مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر اشرف غنی د عیسی خان زړورتیا وستایله او هغه ته یې د انعام په توګه یو کور یا اپارټمنټ ورکړ. خبر پاڼه زیاتوي د لړکې پرون په ارګ کې یو غونډه شوه چې پکې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او نورو چارواکو هم ګډون کړی و. د ګلپرس په کابل کې د ولسي جرګې په ودانۍ په برید کې وو واړه برید کوونکي وجل شي وو. د دیرشو نه زیات ولسي کسان پکې شوبل شي وو. خبرونه د مشال ریډیو نوره. ملګری ملتونه وایي چې په عراق کې د جګړې له کبله د 2014 کال د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه څه د پاسه 1.5 لک خلک بې کوره شوي دي. د مهاجرت نړیوال ادارې پرون ویلي دي چې په دې کې د 6.5 لک نه زیات خلک د امبار، ناینوا او سلاودین صوبونه بې کوره شوي دي. دا درې واړه صوبې تر ټولو زیاتې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د بریدونو حکومتي پلوه ځواکونو د عملیاتو ښکار شوي دي. د ارمینیا په سرخار یریوان کې په زرګونه خلک مظاهره کوي. دا لاغرست ده چې پرون په یادخار کې پولیسو پرون هغه مظاهره کوونکي چې د بجلی د نرخونو د زیاتېدو پر ضد احتجاج کول او د اوبو په زور وشړل. مظاهره کوونکي پرون د ولسمشرۍ ماڼۍ په لور د مارچ کولو وړاندې د یریوان ازادي مرکز چوک کې راغونډ شوي وو چې پولیسو د تګ کولو نه منع کړل. مظاهره کوونکو له ولسمشر نه غوښتنه کوله چې د حکومتي چارواکو لخوا د بجلی په نرخ کې د اګست میاشتې له لومړۍ نیټې څخه 14% د زیاتوالي کولو پرېکړه دې بیرته واخلي.
سلام پختونخوا.
د مشال ریډیو اولنۍ غړی سلام پختونخوا ته غوږی چې پکې مو د انیس اجمل نه د دې غړی خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې به دغه ریپورټونه واورئ. د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلکو د بکاخیل کډوالو کیمپ د امنیتي چارواکو ترمنځ کامیابه جرګه شوې چې پکې د کډوالو غوښتنې منل شوې دي. دغه جرګه کې شامل د عثمانځی وزیر یو مشر وایي
د میر سره دا ومنلې چې ګیټ پاس نه اونسا د بی مسله د بجلی مسله د عثمانځی د جرګې چې کیم ډیمانډ و کیمه خبره وي ټوله سره ومنلې.
په کراچۍ کې د سخت ګرمۍ له وجې د وجل شو کسانو شمیره جګه شوې ده. بلخوا په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی له اړخه د لوډ شیډنګ خلاف د احتجاجونو په دړکه نیوکه کړې. پېښور کې د یاد ګوند یو مشر ناصر موسازی په دې اړه مشال لري ته وویل
د چا خلاف احتجاج کوي؟ د خپل ځان خلاف احتجاج کوي. نو په احتجاج باندې خو نه بجلی راځي او نه بجلی جوړیږي تر څو پورې چې عملي کارونه په ډیمونو نه شروع شي.
کارپوهان وایي د پاکستان د حکومت لخوا په نړیوالو مرستندویه ادارو د بندیزونو له وجې به قبایلي سیمې او د خیبر پښتونخوا شاته پاتې برخې د پرمختګ نه محرومه شي.
زمونږ په دې غریبه خطه کې کومه په دې کې چې د کم پرمختګ کومې هلې ځلې دي کوي نو هغه به ودرېږي.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه هم اورېدلی شي او خوندورې سندرې به هم واورئ. مشال ډېر سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یی چې راځو یی د خبرونې اولنی ریپورت ته. لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل امنیتی چارواکو بنو بکاخیل کډوالو کیمپ کې د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شوي عثمانځی وزیرو د مشرانو سره په جرګه کې د کډوالو غوښتنې منلې دي. مشران وایي چې دغه کیمپ انتظامیه به په درې ورځو کې دننه د کډوالو مطالبه پوره کړي. د اتوار په ورځ بکاخیل کډوالو کیمپ کې د امنیتی ځواکونو کډوالو ترمنځ نښته شوې چې پکې دوه کډوال وجل شوي او نه نور جوبل شوی وو. د سیمینه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر په دې حق له نور تفصيل لا کوي.
تیر شپه د شمالي وزیرستان مشرانو او بکاخیل کیمپ امنیتی چارواکو ترمنځ دوه ورځونه روانه جرګه پای ته ورسېده چې د مشرانو په وینا امنیتی چارواکو دوی سره د کیمپ کډوالو لخوا ورکړل شوی غوښتنې ومنلې. دوی وویل کیمپ انتظامیه به په درې ورځو کې د کیمپ کډوالو لس غټې غوښتنې پوره کوي. امنیتی چارواکو سره شویو دغه جرګې یو مشر پیرکل شاه مشال ریډیو ته وویل
منځای د کوم د پوره ډېره لویه یوه د درد خبره وه. د شمالي وزیرستان چې کیمپ منځای مشرون وي هغه روغلل او د آرمی سره او د پولیټیکلۍ سره تقریبا دوه ورځې جرګې وشوې. فیصله ده د میش سره دا ومنلې چې ګیټ گیٹ پاس نہ اونسا دے بے مسالہ دے بجلی مسالہ دے منظائے دے جرگے چ کیم ڈیمانڈ و کیم خبر ہے اٹولے وسرا او مان لے و ایندا دے پورا وی وا کمیٹی جوڑے جی چ کیم داس مسائل رسی
احمد سعید وائی دغه مطالبه با کیمپ انتظامیه په درې ورځو کې عملی کوي او د اختر په لسمه ورځ با جرګه بیا ګوري چې دغلته کډوال مطمئن دي او کنا.
اخر فیصله په دې باندې وشوه چې د آی ډی پیس کیمه د بجلی مسله د اوټ پاس مسله د بی مسله د چې کیم گاډی دي د هغه د پرکار پارکینګ د علاج معالجه ازیکن ک کیم اسپیټل نه دي د هغه فنکشن کولې ولا چې کیم د اعلان وکړو چې په درې ورځې شبه دا ټول مسله باندې عمل شي او چې کیم کمیټي د اتمزای د جرګې او د کیم ته آی ډی پیس په شمول د پولیټیکل انتظامیه په شمول جوړ شي هغه په دغه درې ورځې دا ټول مسله سلو کوي او کچرته دغه مسله سرنګ دی د میسر اعلان کړي حال نشوي بیا به د یت پلسم اورید بوندې یورې بیا د کیمپ آی ډی پیز وو تمزای جرګه مرکا کو آینده له عمل به د پر تشکیلوي.
د شمالي وزیرستان کډوالو ځوانانو مشر شازیب خانوایی امنیتی چارواکو د دوی مشرانو جرګې سره د دوی غوښتنې منلې او کپوره نشوي نو هم هغه خبر اېدا چې کیم به خالی کوي
د مشرونه او وستا باندې د دوی ورځې نه جرګې لګیاوې د انتظامیه سره چونکه د انتظامیه ټوله پیرا پیرا خبره سره ومنل کیمه خبره شې داسې کمای زیتای روغللو همیش به ان شاء الله د عید په لسمه ورځ باندې هغه خبره وي کیم په میش پغه طریقه سره بیا خالی کوي هغه خبره به میش چونکه انتظامیه دغه کې چې د میش کې مشرونه صاحبونه خبره سره کړو د هغه زر تر زر سره ته ورسوي.
جرګې مشرانو دا هم وویل چې بکاخیل کیمپ انخته کې ژوبل شو کسانو ته 50,000 کالدار امنیتی ځواکونو لخوا میلو شوی او نور هر ژوبل شوی کس ته به د سول انتظامی نه 1,00,000 او هم ملیټری انتظامی نه 1,00,000 کالدار ورکولی شي. دوی وویل وژل شو کسانو ته به د اتمانځای رواج لاندې معاوضه ورکولی شي چې دغه به د څو ورځو فاتح خوانې نه پس ټاکلی شي. یا د دیوی چې باکا خیل کیمپ ان خاطر نه پس کډوال په دې خبره ټینګ ول چې نور په کیمپ کې نه پاتې کیږي. خو د جرګې مشرانو په وینا باکا خیل کیمپ انتظامیه اوس د کډوالو ټولو غوښتنو لا غاړه خېدا. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
بلخوا که څه هم د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شوي خلکو خپلو سیمو ته د ستنولو لړۍ دوام لري خو دا کډوال په وار وار د حکومت نه غوښتنه کوي چې د واپسۍ دغه عمل دې تند کړی شي. په دې موضوع پېښور کې د مشال ریډیو خبریال ځلاند یوسفزی د شمالي وزیرستان په حواله باندې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره خبرې کړې دي. د ریپورت کې تفصیل اورو.
دا عوامي نشل پارټۍ غړي او پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال رډیو ته وویل چې د قبایلي سیمو او په خاصه توګه له شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوي خلک د ملک او کام دپاره قرباني ورکوي او حکومتونه باید د دوی د ژوند اسانتیاو او بیرته تک ته پوره پام وکړي.
تاسو ګورئ دا دویم روجر چې په دې کیمپونو کې دی باندې را دي ګرمای ته قتل پکار چې پردو کورونو کې په دې ټینټونو ته په دې ګرم موسم کې په دې ګرمای کې نو صوبایي حکومت د دې تپوس کوي نو مرکزی حکومت د دې تپوس کوي. دا ډېره لوی المیه ده. په دې خبره نه پوهېږو چې آیا دا پښتانه چې دي د پاکستان رهایشیان نه دي د پاکستان وطنیان نه دي. سل لوی مشکل دی خلکو ته چې پښتانه چې دي دا په مسلسله توګه باندې دا نظر انداز کوي.
د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګون غړی او پخوانی سینیټر غلام علي وایي چې د قبایلي سیمو څخه بې کوره شوي اولس ته د هغوی د قربانو سره سمې اسانتیاوې نه دي ورکړې شوي او دا چې حکومت باید د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو په بیرته تک کې په خپلو بیانونو باندې عمل وکړي.
آرمی چیف صاحب هم بیان ورکړل چې راځي دوه بایزت طریقې سره ځي نو چې ټول وایي چې بایزت طریقې سره وځي انکلوډینګ حکومت او آرمی چیف نو بیا ولې دوی ته هغه فیسیلیټي نه ورکړی کېږي او ولې دوی دوی نه ځي. په دې خبره باندې حکومتي ایوانونو کې سوچ پکار دی. دوی له پکار دار چې دا خلک بایزت طریقې خپل وطن ته لاړ شي خپل کورونو ته لاړ شي چې ګورم بوډاګان دي ماشومان دي خویندې میندې دي ډېر سخت تکلیفات کې دي.
خو د پاکستان مسلم لیگ نون رکن او له شمالي وزیرستان د قامی اسمبلی غړي محمد نذیر وای چې حکومت د شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوی خلک زر تر زر خپل کورونو ته بیرته لیږل غواړي او د هغې لپاره هلې ځلې هم کوي.
سلسله انشاءالله شریکی جی دی دا کوم سلسله شریکی جی چکه میتا کنفرم ها دی 30,900 فیمیلز دا دی میرا شادی ویژن دی دا هو کدا شی پدی کال کې نوی پد کال کې لوند چې کوم دی مرلی ډیویژن دا هغه انشاءالله کوشش دا کوي چې پد کول کو انشاءالله پد سپیج مست کې دی مرلی ډیویژن خپل خپل علاقې ته دریمي میز گورنر تا پر ډے 5,000 فیمیلز ویری دی چې په هر ورځ 15,000 خاندان واپس شي شي او انشاءالله ډیویژن اورسو فیصله پکې جی
کيو خو شمالي وزیرستان ته د بیکورشوي خلکو د بیرته تګ عمل روان دی نو بلخوا بیکورشوي خلکو په تیزی سره د بیرته تګ عمل پیلولو لپاره سو سو واره احتجاجي مظاهره هم کړی دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو
حجرا
په 1:30 بجا
ستونزه او سرکار
په پاوباندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو.
د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچۍ او یو شمېر نورو سیمو کې د تودوخې له وجې د وژل شوو کسانو شمېر شیبه په شیبه پورته کېږي. چارواکي وایي چې تر دې دمه د سختې ګرمۍ له وجې د وژل شوو کسانو شمېره د 200 نه اوښتې ده. په عین حال کې اپوزیشن ګوندونو په دې هېواد کې د بجلۍ د لوډ شیډنګ له وجې په مرکزي حکومت نیوکې کړې او په روانه هفته کې یې د پراخو احتجاجي مظاهرو شروع کولو اعلان کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د ذبیح الله شفق په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان د سند ایالت حکومت په دې ایالت کې تر هغه وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړی چې په مرکز کراچۍ او همدارس د دې ایالت په جیکب آباد، دړکانه او شکارپور خارګوټو کې د تودوخې له امله د وژل شوو شمېر 200 ته پورته شوی دی. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي چې له تیرو 4 ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او لسګونه نور دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. د دوی په وینا یوازې د سه شنبې پرس په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 280 کسانو خپل ژوند لاسه ورکړ چې ډېری د کراچۍ اوسیدونکي وو. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ ښار روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهنې له امله د بېهوښو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري او په خبره یې چې که څه هم د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنۍ وضعیت اعلان شوی خو سربېره پر دې پکې د نورو ناروغانو د ځایولو گنجایش نشته دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د چارواکو په وینا له تېرو 3 ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او تودوخه درجه په پرله پسې ډول تر 2.5 سانتي ګریډ پورته ښودل شوې چې له 1999 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کېږي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرولولو ملي ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د جلوهل ناروغانو د بیړنۍ مرستې په هدف د پاکستاني پوځ مرسته هم ترلاسه کړې او پوځیانو په ښار کې د جلوهلو د درملنې لپاره ګرځنده مرکزونه پرانستې دي. په عین حال کې د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړنۍ حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمالی د سه شنبې پر ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د سند ایالت پر اوسیدونکو غږ وکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ګڼې ګوڼې له امله د ناروغانو د پاکستاني پوځ مرستندوی مرکزونو ته مراجعه وکړي. زولو ناروغانو هیله کوم چې دوی د دغه مرکزونو ته مراجعه وکړي نو له دې عمله باندې یوازې موږ ته اسانی وي بلکې ناروغانو ته به هم سهولت شي ځکه چې په دولتي روغتونونو کې ناروغان زخ زیات دي او موږ نشو کولای چې په یو وخت کې یو نیم زر ناروغان درمل نه کړو. سیمی جمالی زیاته کړه چې په تیرو 4 ساعتونو کې یوازې جنا روغتون ته 3000 جلو هلي کسان راوړل شوي ول چې ډېر یې تر لومړنیو طبي مرستو وروسته رخصت شوي. یوازې د 200 روغتیایي حالت پکې مرګونه او چې دا مهال په روغتون کې بستر دي. بلخوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. سلګونه کسان لارو کوڅو ته راوتي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې کړي دي. له بلې خوا د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په کراچۍ کې په داسې حال کې چې تودوخه درجه تر 40 پورته ده د برېښنا د بندښت او پرچاوي له امله پر مرکزي حکومت سخت نیوکه کړي او د همدې هدف لپاره د رواني میاشتې له 26 نیټې راهیسې د پاکستان په ګڼو ښارونو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
تا پاکستان د هلي خبرونه د روانې غړې په دویم نیمای کې تاسو لپاره لرو، خو دا وخت د روانې غړې ځینې رپورټونه. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په هغه بیان سخت نیوکه کړې چې وایي د احتجاج په توګه به د بجلی د محکمې دفترونه بندوي او د پیسکو مشر تبا اور اچوي. د دې بیان په خبرګون کې تیر ورځ په پیښور کې د یاد ګوند ویان ناصر موسازی یوې خبري غونډې ته وویل چې تشدد د تحریک انصاف په ایجنډا کې شامل دی. په دې حق نور تفصیل د پیښور نظم خبریال غلام قوس را کوي.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په هغه بیان په مرکز کې حکمران غوند پاکستان مسلم لیگ نون ډېری سختې نیوکې کړې دي، کوم کې چې نوموړي تیر ورځ ویلي وو چې کچېری د بجلی د نشوالي ستونزه په یوه هفته کې د نن حل نه کړې شو نو په احتجاج به لاس پوری کوي او د پیسکو د مشر په شمول د بجلی تنصیباتو ته به اور اچوي. د وزیر اعلی پرویز خټک د دغه بیان په خبرګون کې تیر ورځ د خبري غونډې پر مهال د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې ویان ناصر موسازی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف د تشدد سیاست ته وده ورکوي او هم په دې وجه په بلدیاتي ټاکنو کې تشدد رامنځته شوی وو او د بجلی د کمی په ضد په احتجاجونو کې د بجلی تنصیباتو ته اورونه اچولې شوی وو.
پی ټی آی والا چې زمونږ په خیبر پختونخوا کې د یو شرپسنده د هله ګلا او د چغو سرو د ناربازه صرف او د دروغ وادو یو کلچر متعارف کو د تبدیلی یو شینه دی راغله. وزیر اعلی د صوبې چیف ایگزیکٹو دی، اختیار مند دی، نو پکاره چې وزیر اعلی صاحب د احتجاج په ځای د چا خلاف احتجاج کوي؟ د خپل ځان خلاف احتجاج کوي. نو په احتجاج باندې خو نه بجلی راځي او نه بجلی نه جوړیږي، تر څو پر چې عملی کارونه په ډیمونو نه شروع شي. بلدیاتی حکومت کوم تاسو انتخاباتو کوم تاسو کته چې تشدد وو، د دې سیاست د دې ایجنډا تشدد دی.
یاد دی وی چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د صوبایي اسمبلی د بجټ غونډې ته په خپله وینا کې تیر ورځ د پیسکو په ضد د احتجاج کولو دړکه سپه دا ډول ورکړی وه.
د پیسکو مشر له وارننګ ورکوم چې که په یوه اونۍ کې دننه زموږ بجلی په کار را نه وستلې شوه نو بیا به موږ درځو او خبره به کوو. د روزانه پیداوار په بنیاد چې مال خپل برخه نه راکړې کیږي نو بیا زموږ حق جوړیږي چې د دوی دفترونه وتړو. او څنګه چې ما وویل چې د پیسکو مشر ته اور اچول په کار دي، ځکه چې د هغه له وجې موږ په اور کې سوځو.
یاد دی وی چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د دینه وړاندې هم د بجلی د کمی په ستونزه په پیښور کې د وابډا هاوس مخې ته احتجاجي مظاهره ترسره شوې وه. خو په مرکز کې حکمران غوند پاکستان مسلم لیگ نون وایي د پښتونخوا د وزیر اعلی او د هغه د غوند پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي سیاست د رویه سمه خبره نه ده او د دې احتجاجي سیاست لوري په اولس کې هم د تشدد رویه راپارېدلې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی سي.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګي. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی او ځینې څېړونکي وایي چې په دې وروستیو کې په افغان طالبان وسلوال برید د سولې هیلې له منځه وړي. د امنیتي او خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان حکومت او طالبانو د استازو د روانې ناستې خبر ورکړی. نوموړي زیاته کړې چې دغه ملاقات په نږدې راتلونکي کې امکان لري. تفصیل د فرشته جلال زئی رپورټ کې اورو.
سرتاج عزیز وویل په راتلونکو دریو میاشتو کې به د پاکستان او افغانستان روابط ډېر ښه سي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. عزیز ټینګار وکړ چې د سولې مذاکرې د افغانانو کورنۍ مسله ده او پاکستان یوازې د درېمګړي په توګه د خبرو د پیل لپاره د زمینې برابرولو همکاري کولای سي. سرتاج عزیز وویل چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د روغې جوړې د رسمي مذاکرو د پیل لپاره نور اړخونه هم هڅې کوي، خو د کوم ځانګړي هیواد یا کومې ادارې نوم یې نه دی اخیستی.
Some talks have taken place and
مذاکرې شوې او هیله لرو چې د تشدد له کمېدو سره به تر یوه حده مرسته وکړي. لکه څنګه چې د افغانستان په ځینې ورځپاڼو کې هم ویل شوي، یوه لیدنه د چین په ارومچي ښار کې وسوه او په نږدې راتلونکي کې د بلې لیدنې امکان هم شته، خو دقیق وخت او ځای لا نه دی معلوم سوی. دا د افغانانو خپلې خبرې دي او موږ زمینه ورته برابروو. هغوی به په خپلو کې پرېکړه کوي، خو که د تېر وار په څېر بیا هم په چین کې اوسي، موږ باید په تنظیم کې همکاري وکړو او هڅه به وکړو چې یو شمېر کسان په خبرو کې ګډون ته قانع کړو. سرتاج عزیز زیاته کړه چې په افغانستان کې د روغ جوړ لپاره خبرې لا هغې مرحلې ته نه دي رسېدلي چې د دوام په صورت کې باید د وسلوالو حملې بندې شي. عزیز وویل حکومت یې د تروریزم پر ضد خپل دریځ سخت کړی او په وزیرستان کې پوځي عملیاتو په افغانستان کې پر امنیت مثبت اغېز وکړ، چې که نوی شوي د افغانستان امنیت لا خرابېدای سوای.
I think Pakistan has taken very very decisive steps to control terrorism.
زه فکر کوم چې پاکستان د تروریستي ډلو د کنټرول لپاره ټینګامونه اخیستي دي، چې د افغانستان پر وضعیت هم اغیز کړی دی. کچې موږ د تروریستانو د ځالو د ویجاړولو لپاره عملیات نه وای پیل کړی، د افغانستان ستونزې به تر ډېرې زیاتې وې. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو شدت په دې هیواد کې د سوید لپاره د روانو هڅو پر بریالیتوب شکونه زیات کړي دي. د افغانستان د چارو یو شمېر کورنۍ څارونکي وایي د حملو شدت په مذاکرو کې د زیاتو امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره دی. یو افغان څارونکی جاوید کوهستانی وایي
طالبان مستقل نیستن،
طالبان خپلواک نه دي او نه هم د افغانستان په داسې سترو مسلو د پرېکړې حق او صلاحیت ورکول کېږي. دا نورې تروریستي ډلې او استخباراتي ادارې دي چې په افغانستان کې د جګړې مدیریت کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دې ته په پام چې د طالبانو د رهبرۍ یو شمېر غړي په پاکستان کې دي، دا هیواد کولای شي چې د سولې د مذاکرو په رسمي پیل کې رښتینې مرسته وکړي.
ما استقبال میکنیم از آغاز مذاکرات و پیشبرد مذاکرات.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار ازادي رادیو سره په مرکه کې پرون باور څرګند کړ چې د پاکستان د صادقانه همکاري په صورت کې د سولې مذاکره رسمن پیلېدلای شي.
جانا
د مشال ریډیو اولنۍ غړی سلام پښتونخوا ته غوږی د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شئ. په دغه ویب پاڼه باندې تاسو نور ډیر معلومات خپلې ویډیوګانې او تصویرونه هم کتلی شئ. د په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې شوې د انیس اجمل نه بعد خبرونه لنډیز واورو.
د اف آر بنو په بکخیل کیمپ کې د امنیتی ځواکونو کډوالو ترمنځ تنختې وروستو په یوې جرګه کې د کیمپ انتظامی د کډوالو غوښتنې منلې دي. د جرګې یو مشر احمد سعید بیګا مشال ویډیو ته ویلي کې غوښتنې پوره نشوې نو د کیمپ خالي کولو پریکړه به پر ځای وي. د اتوار پرځ په بکخیل کډوالو کیمپ کې د امنیتی سرتیرو کډوالو ترمنځ تنخته شوې وه چې پکې دوه کډوال وژل شوي وو. د پاکستان وزیر اعظم په سند صبح کې د سختې ګرمۍ له وجې د ګڼو کسانو د مړ کېدو وروستو ان ډی ایم ای ادارې ته په بیړنۍ توګه د ګامونو پورته کولو حکم ورکړی دی. په سند صبح کې د ګرمۍ سختو څپو له وجې نیستي و سوه کسان مړه شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د موجودګۍ مسأله سیمه ایز حل غواړي. سرتاج عزیز پر مشال ریډیو ته ویل چې حکومت یې ترهګرۍ پر ضد خپل دریځ سخت کړی دی او په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان په امنیت هم مثبت اغیز کړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د عیسی خان په نامه د هغه امنیتي سرتیر ستاینه وکړه او انعام یې ورته ورکړ چې په ولسي جرګه یې برید ناکامه کړی وو. درک څخه پر مشال ریډیو ته پر رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر اشرف غنی د عیسی خان زړورتیا وستایله او هغه ته یې د انعام په توګه یو کور یا اپارټمنټ ورکړو. د ارمینیا په ستر ښار یریوان کې په زرګونه خلک مظاهره کوي. دا لاغرسته ده چې پرون په یادخار کې پولیسو هغه مظاهره کوونکي چې د بجلی د نرخونو د زیاتېدو پر ضد احتجاج یې کولو د اوبو په زور وشړل. او ملګري ملتونه وایي چې په عراق کې د جګړې له کبله د 2014 کال د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه څه د پاسه 1.5 لک خلک بې کوره شوي دي. د مهاجرت نړیوالې ادارې پر ویلي دي چې په دې کې د شپېتو بخنه غواړم د 6 لک نه زیات خلک د انبار نینوا صلاحالدین صوبو نه بې کوره شوي.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او اوس درته د پاکستان د کورونی ورځ پاڼو د زنو اداریو مهم ټکی د اسلام آباد نظم خبریال سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن ایکسپریس روس پانی خپل ادارې د کراچی په صورتحال لیکلی او وایي چې کراچی کې د سخت ګرمۍ او د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې یو شمېر خلک مړه شوي دي. د ادارې په وینا چې د دوران سیاستدانان په یو بل تورونه لګوي او یو بل ګرم بولي خو تر اوسه د کراچی غونتې د اهم ښار د مسلې حل راونه باسلو کوم چې د فکر وړ خبره ده چې د سمندر په غاړه پروت په دې ښار کې د بجلی او ګرمۍ له لاسه په سوونو خلک د مرګ خولې ته ځي. ادارې وړاندې لیکي کله چې دنیا دا ګوري چې د یو ایټمی ملک په غټ خار کې د بجلی او ګرمۍ دا حال دی نو څومره به له تعجب سره مخ کیږي. دریا اخیری کې لیکي باید چې سیاستوال په دې معامله باندې سیاست نه کوي او د کراچی د خلکو دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړي ځکه چې کراچی د پاکستان تر ټولو غټ معاشي خار دی او د دې متاثر کېدل په معنی د ټول پاکستان متاثر کېدل دي. نو پکار دي چې حکومت او ټول سیاستوال د کراچی د مسلې د حل لپاره یو موټی شي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي مشر پان خپل ادارې کې لیکي چې حکومت ویلي دي چې پاکستان کې غیر سرکاري تنظیمونه د سکیورټي په وجه باندې په حساس علاقو کې لکار کولو منع کړي دي او په دې علاقو کې فاټا او گلګت بلتستان هم شامل دي. د ادارې په وینا له دې وړاندې حکومت د دینی مدرسو پر رجستریشن او په هغوی د څارنې په ضرورت زور ورکولو او غیر سرکاري ان جی اوز ته یې مکمل اجازت ورکړی وو کوم چې اوس کابو کول دومره آسان کار نه دی ځکه چې زموږ مسلې او وسایل د یو خاص قسم دي چې لکبل مونږ این جی اوز نشو تړلې. اداریا اخیر کې لیکي پکار دي چې په داسې صورتحال کې غیر ملکی این جی اوز ته په بلواسطه توګه د کار کولو اجازت ورکړل شي او داسې طریقه خپل کړی شي چې دغه این جی اوز مقامی رجسٹر شو تنظیمونو ته د خیر خیګړې د کارونو لپاره فنډونه ورکوي. اداریا اخیر کې لیکي پکار دي چې دې لړکي حکومت یو کوټلې پالیسی جوړ کړي او هر کار په یو طریقه کوي نو ورسره چې کوم تنظیمونه د خیر خیګړې لپاره کار کوي د هغوی حوصله افزایی به هم وشي او دا ملک په غلطو این جی اوز نه هم خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلی چې که څه هم په پاکستان کې د ماشومانو لپاره کارکوونکي خیریه ادارې سیو دی چلډرن فعالیتونه محدود کړی شوي او د بندیز لاندې دي، خو حکومت د غربي هیوادونو د فشار له وجې د هیواد نه د یادې ادارې د ایستلو فیصله واپس اخیستې ده. د ورځپاڼې په وینا تر اوسه واضح نه ده چې د پاکستان حکومت ولې سیو دی چلډرن نومې ادارې خلاف دومره سخت ګامونه پورته کړل، خو داسې ښکاري چې حکومت په دې لړ کې د استخباراتي ادارې ISI له اړخه د خاموش فشار سره مخ وو. ISI د تیرو څو کلونو راهیسې د هغه غربي خیریه ادارو په اړه معلومات جمع کوي کوم چې د دوی په نظر د خیر ښېګڼې په جامه کې د دې هیواد جاسوسي کوي. ورځپاڼه لیکي سیو دی چلډرن د هغې راهیسې د یادې ادارې د ټینګې څارنې لاندې راغلی چې په 2011 کال کې ډاکټر شکیل افریدی د اسامه بن لادن په لټون کې په مرسته تورن شو، خو یاده خیریه اداره چې په پاکستان کې د تیرو 15 کلونو راهیسې کار کوي وایي د ډاکټر شکیل سره هیڅ ډول تعلق نه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په نړیوالو خیریه ادارو د پاکستانی حکومت د بندیزونو تر ټولو زیات بد اثر به د قبایلي سیمو په بې وسه خلکو غورځېږي چې لا د وړاندې نه د بدامنۍ ځپلي او ورته اوس هم پوره نړیوالې مرستې نه رسېږي چې بیا به یې دغه کمې مرستې هم بندې شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې د ایران لخوا د افغان طالبانو د مرستو او تربیت ریپورټونه نوې خبره نه ده، بلکې افغانستان کې ایساف ځواکونو په 2008 او 2011 کال کې هم د افغان طالبانو لپاره د ایرانی وسلو مرستې په لار نیولې وې، او په دې اړه د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په ډاګه ویلي وو چې په دومره لوی مقدار کې د ایران نه افغان طالبانو ته د وسلو استول د ایراني چارواکو د سلانه بغیر ممکن نخکاری. مجله لیکي چې ایران په سیمه کې د امریکا خلاف توازن ساتل غواړي، دا راز د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي تړون مخالفت یې هم په دې سوچ کړی دی، او که څه هم ایران د طالبانو بیا واک ته د رسیدلو مخالف دی، خو په افغانستان او سیمه کې د امریکا د موجودګۍ خلاف غواړي چې د وسلوالو طالبانو ځنې مشرانو سره رابطې ولري. د دې پترس کې ایران غواړي چې په مستقبل کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ کومو ممکنه خبرو اترو کې یو څه کردار ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د پاکستان نه شایع کیدونکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي په افغانستان کې جګړه په داسې حال کې پیچلې بڼه خپلوي چې په دې هیواد کې د نیټو جنگي ماموریت پای ته رسیدلې ده. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو او اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې ترمنځ اختلافات ډېر څرګند دي. احمد شاه اعظمي د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د داعش پر ضد له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته د تیرې اونۍ یو مهم خبر و چې په دغه هیواد کې روانه جګړه نوره هم پیچلې کوي. طالبانو داعش ته خبرداری ورکړی و چې په دغه هیواد کې متوازی یاغیتوب رامنځته نه کړي. د طالبانو دوهم مشر مولا اختر محمد منصور د داعش مشر ابوبکر البغدادي ته په یو لیک کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکایانو او ائتلافي ځواکونو په ضد جګړه باید تر یوه بیرغ لاندې وي. له دې لیک څخه یو اندازه دا هم لګېدای سي چې دواړه وسلوالې ډلې اوژه په اوژه د هغو په ضد وجنګیږي چې دوی ورته بریدګر وایي. ورځپاڼه لیکي په نظریاتي توګه داعش د سنی فرقې له سلفي مکتب فکر سره اړه لري، خو طالبان بیا د دیوبندي مکتب فکر خاوندان دي. دواړو ډلو په افغانستان کې د یو بل پر ضد جګړې هم کړې دي. د طالبانو له لیکو څخه په داعش کې د ځینو وسلوالو او د هغوی د کمانډانانو ګډون د طالبانو لپاره ستراتیژي خطر جوړېدای سي. بلخوا د داعش غوندې د یو بلې اسلامي ډلې په ضد جګړه د طالبانو د هغې ادعا نفي کوي چې ګواکې دوی د افغان حکومت او د هغوی د نړیوالو ائتلافیانو په ضد جنګیږي. د ملا محمد عمر سره د یوې لسیزې تر زیاتې وفاداري وروسته اوس د طالبانو ځینې قمندانان د داعش د مشر البغدادي پر لاس بیعت کوي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې له افغانستانه د القاعده ټغر ټول سوی، دغه هیواد د پاکستان مرستې ته اړتیا لري تر څو د داعش د خطر مخه ونیسي. بلخوا د راپورونو سره سم ایران وسلوالو طالبانو ته پیسې او وسله ورکوي تر څو دوی د داعش په ضد وجنګیږي.
بلخوا په فاینانشل ټایمز کې لیکوال احمد رشید په یوه مقاله کې وایي چې د بهر ملکی ځواکونو د وتلو سره په افغانستان کې امنیتي بحران لا پیچلې کیږي، خو د نیټو او سیمه ییزو طاقتونو لخوا د دغه بحران د هواري لپاره په سنجیدګۍ کار نه کیږي. شاهین بونیری د دې مقاله مهم ټکي وړاندې کوي.
احمد رشید لکی د ګل پورس په افغان پارلمان ځان مرګي برید په افغانستان کې د هغه سیاسي او امنیتی بحران عکس العمل دی کوم چې د ناټو ځواکونو د وتلو یو کال وروسته مخې ته راغلی دی. د افغانستان په شمال کې د منځنۍ ایشیا سره په پوله او په جنوب کې د پاکستان او ایران سره په پوله د وسلوالو په حلو ځلو کې ډیروالی راغلی دی. احمد رشید لکھی په داسې حال کې چې مغرب د افغانستان خپل سترګې اړولې دي. طالبان، القاعده او یو درزن پاکستانی، چینایي او د منځنۍ اسیا وسلوال ډلې په دې هڅه کې دي چې جګړه تر تاجکستان او کرغزستان وغځي. داسې ښکاري چې په افغان پارلمان برید د حقانی شبکې کار وي ځکه چې دا طالبانو او القاعده ته وفادار ده او دا ژمنه یې کړې ده چې د بهر ملکي ځواکونو تر وتلو به جګړې لا دوام ورکوي. احمد رشید وړاندې لیکي په کال 2015 کې 2300 افغان سرتیري وجل شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرې تر مخه په دغه موده کې زر ولسی وګړي وجل شوي دي او 2000 نور ټپیان دي. خو د دغه سره سم طالبانو د حکومت سره د خبرو اترو غیر رسمي دورونه هم کړی دي. دا د وسلوالو ډلو ترمنځ د یو لوی تقسیم غمازی کوي. سغدریز وسلوال جګړې له دوام ورکول غواړي او منځلارې خبرې کول غواړي. احمد رشید لکھی پاکستان هم په خپل ژمنه پوره کولو کې پاتې راغلی دی چې ګنې طالبان به د افغان حکومت سره د خبرو لپاره رضا کی. خو د دې ټولو ننګونو او لسو میاشتو تیرېدو باوجود نه خو حکومت د کابینې وزیران مقرر کړي دي او نه د هیواد د اقتصادي ستونزو د هواري سلاره موندلې ده. احمد رشید په پای کې لیکي په دې خبره کې څه شک نشته چې ولسمشر اوباما له افغانستان ځواکونه د خپل خواهش په اساس اوستل او په ځمکه موجود حقیقتونو ته پام ونه کړ. لیکوال ټینګار کوي چې باید لوی طاقتونه پاکستان دې ته آماده کړي چې د تشدد د پیښو په راکمولو کې خپل برخه کردار ولوبي او طالبان د خبرو اترو میز ته راولي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په بریتونو کې زیاتوالی تر سترګو کیږي چې یوې خوا یې افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب لاړولې نو بلې خوا ته د ریپورټونو سره سم د افغان ځواکونو په بریدونو کې هر ورځ ګڼ شمېر وسلوال وژل کیږي. دا چې په افغانستان کې د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو تر شا څه عوامل دي، احمد شاه اعظمي دا موضوع په دې ریپورټ کې څېړل ده.
په افغانستان کې د تیرې څمودې راهیسې وسلوالو په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو او نورو دولتي مقاماتو خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشتې ده. که څه هم د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل کیږي، خو بیا هم د دوی د زیات شمېر له کبله دوی ځینې وخت بریالي سي چې تر څه وخته یو ولسوالي تر خپلې ولکې لاندې راولي. دا چې په افغانستان کې وسلوالو ولې دومره په زیات شمیر او شدت سره بریدونه پیل کړي، د امنیتي چارو کارپوه او د افغان ملي ځواکونو پخوانی افسر جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه یو شمیر وسلوال افغانستان ته راوښتي دي.
پاکستان یو تعداد مدرسې هلته وتړلې، دا یو دویم په وزیرستان کې چې دوی حملې خپلې شروع کړې، اکثر دخل دې خواته راغله، اکثر خارجه باندې خواته راغله، که نور هم ودې خواته بل شمال نه اکثر دغه دی چچن دغه ازبک او دغه دی تاجیکان چې هلته ناراضي دي له خپلو مرکزه هغو دوی هم د دوی سره یوځای شو، د دوی هم څه یو څه دي چین دی هغور هم دوی ته راغله، دا هم د دوی سره یوځای شو. تمه دي تعداد یې زیات شو.
یو خواته که په افغانستان کې وسلوالو خپلو بریدونو ته زور ورکړی، نو بل خوا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیلېدو خبرې کیږي. که څه هم په دې لړ کې د دواړو لورو ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو راپورونه ورکړل سوي، خو په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپوه بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې د وسلوالو قوت نه دی زیات سوی، خو دوی غواړي چې په جګړې سره په دې خبرو اترو کې برلاسیتوب ترلاسه کړي.
یو ور غیر رسمي ملاقاتونه غوډي شوې دي، خو پاکستان ته فشار اچولې د رسمي ملاقاتونو، نو زما په خیر باندې غي دا کوشش کوي چې ځان مضبوط کړي. او بل خبردار چې دی قوت کې خدا سے سے اضافه ما ته ښکاری نه، باقي د پرډې رسانه خبر دا فرض کړ دی تقریبا 15000 پورې شل زرو پورې دی سره نفر موجود وي. باقي دا شلو کې چې یو ځای باندې چې کوم متوي کنه سپیریورټی ایټ دی پوینټ اف ډیسیژن چې کوم ځای کې دی فیصله کول غواړي، هلته زیات کسان نور زمینه راوړي او حمله وکړي. کدی شهر اوس توګه پری دی خو هغه یو خلکو کې نا امیدي او خلکو کې دا خور شي چې یعنی دی ډیر مضبوط شو او دی ولسوالی واغشتہ یا دی چکم نور پر پارلیمنٹ باندې حمله وکړه.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د دوشنبه په ورځ د دې هیواد قومي اسمبلی ته تایید کړ چې حکومت تیره میاشت د چین په اورومچی کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ خبرو اترو ته زمینه برابر کړه او په راتلونکو درو میاشتو کې به په دې لړ کې نور پرمختګ وسی. په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو د زیاتوالي په اړه جنرال عتیق الله مرخیل د سولې په خبرو اترو کې د برلاسیتوب د هڅې ترڅنګ د افغانستان د اوسني حکومت پر کړه وړه نیوکه کوي.
اکثر مفکوری په دې باندې دي چې کوم مقام ونیسي، کوم مقام چاته ورکړه، کوم مقام څنګه دین استفاده وکړه. دغه خبرې باید د دې شوي چې د دوی په مابین کې اختلافات وي، د عمیق اختلافات د حکومت په مابین کې دي چې د دغې اختلافاتو نه مخالف لوري ګټه اخیستې ده او زیاتره خلک یې حتی په پیسو هم دغه زیاتره اطراف کې چې د ولسوالۍ لاس په لاس کېږي زیاتره په پیسو هم خرڅېږي. هلته دا اربکیان دي، هلته دغه ټوپک سالاران دي، تنظیمو غړي دي، دا خلک اکثرا دغه جبه هم خرڅوي، دغه خط هم خرڅوي. له بلې خوا دا مسله د قاچاق داسې که معلومه دي چې د هیروینو قاچاق ده په دې مملکت کې، خارجیان دلته لاسونه لري، کمپنیګانې لاسونه لري، مخالفینو ته سرا ورکوي، دغه په مفته په کمپ قیمت باندې اخلي، په بدخشان کې لاجوردي هغه اخلي.
که څه هم افغان ځواکونو د دغه هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د شلو شاوخوا پوځي عملیات پیل کړي، خو د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو په غبرګون کې بیا هم افغان حکومت دریز لري چې د سولې د خبرو اترو ترڅنګ به د وسلوالو پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي.
چمن گلزار دے رنگ رنگ پکھے گلوں دی شین چمن گلزار دے رنگ رنگ پکھے گلوں دی او گورا سندھو ناچے دا پاس پری پلوں دی چاڑو بادر کما پدی خاورا وستے دل خواڑو پھولو گورا نایو کے بازرو نا تڑل خواڑو
د صادق افریدی په غږ کې دغه ښکلی غزل مو اورېده. د رپورټونو لړۍ ترازو پاکستان د غیر حکومتي ادارو په اړه په یو نوي پالیسۍ کار کوي. د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وای د امنیت په برخه کې په حساسه سیمو کې د غیر حکومتي ادارو په کار بندیز لګول شوی دی. په دغه سیمو کې قبایلي سیمې او گلګت بلتستان شامل دي. په فاټ آباد د دې ګام څه اغېز وي؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ برابر کړی.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د سه شنبه پر ورځ د پارلمان د باندې خبريالانو سره په خبرو کې ویل هغه غیر حکومتي ادارې چې د امنیت له پلوه په حساسو سیمو یعنی په گلګت بلدستان او قبایلي سیمو کې کار کوي د هغو پر ضد به قانوني اقدام کیږي. که څه هم په قبایلي سیمو کې دننه وار لمخه پر ملکي او غیر ملکي غیر حکومتي ادارو د کار بندیزي، خو په خیبر پښتونخوا کې ځینې داسې ادارې شته چې د بیکور کلسو کډوالو لپاره د تعلیم، روغتیا، پاک اوبو او د شګړی په نورو برخو کې کار کوي. په پېښور کې د مدني ټولنې فعال عمران ټکر وایي له تازه حکومتي اقدام وروسته د غیر حکومتي ادارو د کار اندازه راکمه شوې ده. د زیاتوي که مکمل بندیز ولګیږي نو دا به د فاټا په تاوان وي.
یو خو غټ اثر دا دی چې په دې ادارو کې کم خلک ملازمت کوي، که یو سړی بې روزګاره شي نو دا دسه شو چې د هغه ټول خاندان باندې رزق بند شي. خبره دا ده چې لکه دغه ادارې چې دلته راځي زمونږ په دې لکه غریبه خطه چې کومه په دې کې چې د کم پرمختګ کومې هلې ځلې دي کوي یا په مختلف سیکټرز کې نو هغه به ودرېږي.
په اسلام آباد کې د یوې غیر حکومتي ادارې مشر رازق فهیم بیا وایي د غیر حکومتي ادارو په اړه د حکومتي چارواکو خبرو د دغو سازمانونو پر ضد په خلکو کې ستا منفي تاثر نور هم زیات کړی دی.
کم انتها پسندانه او سخت دریز خلک ګلکیا هغه لمخه د ان جی اوس پزیدو او اوس یو رنګ یو خدا دې چې دا خبرې ته تکلیف پر کول سولې. دویمه خبره دا ده چې دا سیمه چې الته حکومتونو کارګزاري د سیډر متاثر کونه نه لکه تاسو قبایلی سیمه یاد کې یا خیبر پښتونخوا یا بزه بلوچستان هم کې ګټ کم په هغوی کې دا مدني ټولنې ډېر مؤثر کارونه کوي. نو اوس چې دا دوی کومې لارې ورته وتړلې د ریګولیشن په نامه باندې یا د نویو پالیسیانو په نامه باندې هغه و هغه ان جی اوز ته چې هغه اتنټیک دي او هغه سم کار کوي و هغو ته مشکلات زیات کړي مطلب هغه خلک چې له حکومتي خلکو سره سازباز کولی شي هغو ته به بیا هم لارې خلاصې وي.
پاکستان تیر اونۍ د ماشومانو د خیر شګړې د نړیوال سازمان سیف د چلډرن اسلام آباد دفتر تړلی وو. حکومت دا دریس خپل کړی وو چې ځینې نړیوالې ادارې د قومي ګټو پر ضد کار کوي. چودري نثار علي خان وایي په پاکستان کې 40% ادارې درج سوې نه دي او دوی د دې لپاره اوس په یو پالیسی کار کوي. د مدني ټولنې فعال عمران ټکر د دې ګام ساینه کوي خو وایي باید په پالیسی کې ځینې اساسي خبرې په پام کې ونیول شي.
دا احتیاط هم پکار دی چې لکه دا اداره مطلب دا چې دا جدید کم دی نه د دې فنډ سورس سره دې به کم نوعیت کار کوي یا د دې کې چې کم سټاپ راځي نو اې کې به بار ملکی سو نه وي ملکی به سو نه وي دا غي سلیکشن کرایټیریا به سومري دا غي د بجټ حجم به سومري او آیا هغه فرض کا د تعلیم د پر راځي نو صرف د تعلیم حالې زلې به کوي کنه نو سب هم کوي او په تعلیم کې به هم هغه څه کوي لکه مطلب دی چې انفراسټرکچر ډیولپمنټ به کوي یا کنه اویرنس ریزنګ به کوي نو مطلب دی چې هغه سیزونه خودل پکار دی.
کله چې د سیف د چلډرن دفتر وتړل سو نو د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن او د امریکا خارجه وزارت دا اقدام وغندلې. خو چودري نثار علي خان د سه شنبه پر ورځ چې هیڅ یوې ادارې ته به اجازه ورنکړي سي چې د پاکستان د ګټو پر ضد کار وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
پرون د افغانستان د خوست ولایت یو شمیر مدني فعالانو هغه مرستې په غریب او بیوسه کورنۍ وویشلې چې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت یې د یاد ولایت د سوداګرو دکاندارانو نه راټولې کړې وې. په دې مرستو کې 14,000 کیلو غنم او یو شمیر کورنیو لپاره د اختر جامې شاملې وې چې په غریب او بیوسو کونډو یتیمانو وویشل شوې. نجیب الله لوخیل یې تفصیل درکوي.
یاد مرسته سلو غریبو او بیوزله کورنیو ته چې په ترکیب کې معیوبین، یتیمان، تورسری او غریبانان ول برابره شي و چې هر کورنۍ ته 3 کیلو غنم او یو شمیر بیوزلو ته یو جور جامې وویشل شوې. د خوست یو تن مدني فعال نصیر احمد روخان ویل چې په لږ وخت کې په دې اندازه د مرستو راټولول په دې مانا و چې خلک شتمن او سوداګر د مدني ټولنو په غړو ډیر باور کوي.
مرسته د بډایو خلکو لپاره هغه شی مالی توان او طاقت نسبتا ښه دی. له هغه څخه راټولوا او ارمن کورنۍ وویشل شو. مدني ټولنه د دوی په منځ کې واځي د اتصال وسیله و. موږ په دې ترتیب سره غواړو چې د بډایا او د غریب کورنۍ ترمنځ د پله حیثیت ورکړو.
یو بل تن مدني فعال سلطان محمود خیرخوا چې د دې مرستو ډیره برخه راټوله کړې وایي چې که د ټولنې ټول احساس لرونکي کسان دا ډول فعالیت وکړي نو د بېوزلو یوې لویې برخې سره به مرسته وشي.
کلي کې لس کسان کولی شي دوه فامیلونه سره کمک وکړي. که په هر کلي کې دوه فامیل مونږ آباد کړو، جوړې کړو، ښې کړو، لاس ورکړو، نو دا به ډېره لاسته راوړنه وي.
د ملي احساس مجلې مسؤل مدیر سپین روان نورزی وایي چې په دې کار سره مدني فعالانو خپلې وستره دیني وجبه ترسره کړه. د زیات کړه دا ډول فعالیتونه باید دوامدار وساتل شي او په دې توګه مدني ټولنې د ټولنې د مالدارو او بېوزله کسانو د اتصال او ارتباطاتو په یوه وسیله بدل شي. د قاري عبدالله په نوم یو نابینا او مایوب دې مرستې ته خوشحاله و. د ویل موږ درک کړه چې موږ د ټولنې د سالم قشر په نظر کې یو.
سترګو لاسونه خلاص شي موږ ته پوهېږي چې د ژوند هر اړخ چې دی ستونزې او مشکلات لري. هر اړخ کې لارم د خلکو له سنوي او مرستې ده او ډېر زیات خوشحاله شوم د مرسته باندې چې څوارلس کنه غنم دی. ما د فامیل د یو څه وخت ګزارت کېږي.
د یو تن مرحوم ولسی شاعر صالح میرمن چې د دې مرستو د ترلاسه کولو لپاره جرګو تالار ته راغلي وه د سوداګرو، مالدارو او هغه خلکو څخه چې څه ناڅه مال او شتمني لري وغوښتل چې د ټولنې اړ او بېوزله قشر له پامه ونه غورځوي. د یادونه ورده دا مهال یو شمیر عربي خیریه ټولنو هم د روژې په میاشت کې بېوزلو ته په جوماتونو کې د روژه ماتو د تیارولو پروګرامونه پیل کړي او سلګونه بېوزله او غریبانان پکې روژه ماتی کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې په اوله غړی کې تاسو ته منګا سلام پښتونخوا وړاندې کړه. د سلام پښتونخوا وخت به د نغمه په دغه سندره سره ورسیږي.